بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اورېدونکو په سهرنۍ خپرونه کې درته هرکلی وایو. عزیزانو، په دې یو ساعت خپرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهې ورځې سه شنبه د 1401 هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د ذلحجې یا د لوی اختر د میاشتې له 12 او د 2022 میلادي کال د جولای د میاشتې هم له 12 نیټې سره سمون خوري. د خبرونې په دوام کې ړومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې سعودي عربستان ته د سفر د توجیه لپاره د جو بایډن د هلو ځلو په هکله سیاسي تبصره اورېدی شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې حاجیانو ته د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د پیغام په هکله یوه ځانګړې وینا لرو چې د لمر په حضور کې نومې لړۍ کې درته وړاندې کیږي. او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم لویدیځه آسیا په تېره اونۍ کې تر عنوان لاندې د دغې سیمې د تېرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام اورېدلی شي. هیله ده چې د خپرونې تر پای را سره لو وسئ. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر و بجې شوې، نو غوښ شه د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران حکومت وایي د بوزنیا د مسلمانانو د نسل وژنې په وړاندې د بشري حقوقو د ټولنو چوپتیا د هیرولو نه ده. د ایران خارجه وزیر هم ویلي د ډیپلوماسۍ کړکې د ایران د لوړو نوښتونو په برکت خلاصه ده. د افغانستان عسکر د ناټو فریبکارۍ بیان کړي دي. بندیزونه د په افغانستان کې له نشه ایزو موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د لارې خنډ دي. او په یمن کې د اوربند اجرا په لار کې د سعودي ائتلاف کار ړنګونې لا هم دوام لري. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت ویاند بیگا د بوسنیا هرزګوینا د مسلمانانو د نسل وژنې په کلیزه کې څرګند کړه. د دغه پلان شوی او څرګندې نسل کوشه په وړاندې د بشري حقوقو د ټولنو وژن کې چوپتیا د ولسونو له تاریخي حافظې نه پاکیږي. د ایران پریس خبری اژانس د خبر لمخې علي بهادوري جهرومي په یو ټویټ کې په دې خبرې سره چې 20 کاله مخکې څه باندې 8000 مسلمانان د بوسنیا د مرګ په سړک چې خوندی سیمه نومول شوې وه قتل عام شول زیاته کړه. دغه څرګندې او پلان شوې نسل وژنې په وړاندې د بشري حقوقو د ټولنو مرګونې چوپتیا به د ولسونو هیڅکله هېر نه شي. هغه د دغه ټویټ په دوام کې د یادې نسل وژنې د 500 قربانیانو د مړو د پاتې برخو موندل کېدو ته اشاره کړې ده. له دویم نړیوال جنګ وروسته په اروپا کې د تر ټولو بد قتل عام د 500 قربانیانو مړی چې په دې وروستیو کې پیژندل شوی دی. پرون په یو لړ دستورو کې د بوسنیا په سربرینیسا ښار کې خاورو ته وسپارل شول. یاد دی وی چې د 1995 کال د جون په 11 نیټه تقریبا 10000 مسلمانانو د سرب پوز لویرې په دغه ښار کې چې د ملګرو ملتو کیمپ پکې موجود وو هلته پناه یوړه. خو هالنډي پوځیانو چې د سیمې د ساتنې دندې په غاړه درلودله په همدغه ورځې خار سربانو ته وسپاره. کوم سړی او ځوانان چې سرب ځواکونو اسیران کړل او شمیر یې تقریبا 8500 ته رسیده. د نړیوالو سازمانونو د ریپورټونو له مخې د جولای تر 19 نیټې پورې د دغه خار په خواوشا سیمو کې پا په سیستماتیکا توګه قتل عام شول. دا په اروپا کې له دویم نړیوال جنگ وروسته تر ټولو ستر قتل عام ګڼل کیږي او د زنو وژل شوو مړی تر اوسه بې درک دي. د ډیپلوماسۍ کړکۍ د ایران د لوړو نوښتونو په برکت خلاصه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر پرون په یو ټویټ کې په دې خبرې سره چې که د ډیپلوماسۍ کړکۍ لا خلاصه ده نو وجه د ایران لوړ نوښتونه دي څرګنده کړه. د امریکې ولسمشر جو بایډن د تور پورې کولو او بایکاټونو له لارې نشي کولی چې د دغه هیواد یو اړخیزه لیدتوګي راوتپي. د ایران پریس خبري آژانس د خبر له مخې حسین امیر عبداللهیان پرون په ټویټر کې په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې ډیپلوماسي یو طرفه یعنی ون وے سړک نه دی زیات کړه. فائنل موافقې ته رسیدل د امریکې لخوا نرمخت نوښتونو او د حقیقتونو منلو ته ضرورت لري. د ایران اسلامي جمهوریت د یو مسؤلیت منونکي هیواد په توګه په کراتو ویلي دي چې د خبرې ته په پام سره چې امریکا د برجام موافقې ماتونکي لوری وو او دا واشنگتن دی چې باید د بندیزونو په اوچتولو سره موافقې ته ستون شي او ضروری ده چې د امریکې د ژمنو اجرا و ازمایل شي. امیر عبداللهیان هم د شند ایټالیا د صنایعو د خاوندانو او سوداګرو په غونډه کې ګډون وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایټالیا د یو شمېر سوداګرو او د صنایعو د خاوندانو په غونډه کې ګډون کړی دی. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د ایټالیا د یو ډله سوداګرو او د صنایعو د خاوندانو په هغې غونډه کې چې د ایټالیا او ایران د سوداګرۍ خونې په ملګرتیا سره ترسره شوه ګډون وکړ او له ایران سره د ملګرتیا د پراختیا لپاره د صنایعو د خاوندانو د مخې د خنډونو او ستونزو په هکله د نظر تبادله وکړه. هغه د ایټالیا او واټیکان له چارواکو سره د خبرو اترو په موخه پرون د یو پلاوي په مشرۍ ایټالیا ته تللی دی. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوري. ګارډین ورسپانې په یو رپورټ کې د هغو افغان عسکرو د سخت حالت په هکله یو رپورټ کې چې یو وخت یې د ناټو له نیواګرو ځواکونو سره په ګډه کار کوو ولیکل. دغو عسکرو چې د ناټو د ملاتړو د ژمنو په تمه وو نن سبا په خپل حال پرېښودی شوي دي او ژوند یې په خطر کې دی. ارنا د ګارډین او ورسپانې په حواله لیکلي د افغانستان د تیر حکومت له پرځېدو او په دغه هیواد کې قدرت ته د طالبانو له رسېدو تقریبا د یو کال تیرېدو سره سره هغه افغان عسکر چې له آسټرالیایي ځواکونو سره همکاري کوله په لومبې ورځو کې د دغه هیواد لخوا له ډېرو ژمنو سره سره اوس د هغوی لخوا بېخي پرېښودل شوي دي او اوس په ویره کې ژوند تېروي. په دغو کې یو افغان عسکر ګارډین ته په مرکه کې وویل موږ د جنگ په جبهه کې د ګډ دښمن په وړاندې څنګ په څنګ وجنګېدو او تاسو به موږ ته ورور ویل خو اوس مو موږ په دې دوزخ کې یوازې پرېښودلو. موږ په یو بل باندې اعتماد او باور درلود او هیڅکله مو توقع نه وه چې راسره به داسې سلوک کیږي. دغه افغان ځواکونه وایي چې اوس په ساډوبۍ او ویره کې ژوند تېروي ځکه چې آسټرالیا او د ناټو هغه هیوادونه چې یو وخت یې ورته شنه باغونه ښودلي وو اوس یې دوی په خپل حال پرېښودی دي او هیڅ ورته مهمه نه ده چې له هغوی سره څه کیږي. بندیز په افغانستان کې له نشه ییزو موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د لارې خنډ دی. د انګلستان ټلویزیون چینل ویلي چې په نشه ییزو موادو پورې د افغانستان اقتصادي پیلتیا له دغه هیواد سره د طالبانو مبارزه ډیره سختوي. د فارس خبری آژانس له مخې د انګلستان یو ټي وي چینل د طالبانو لخوا د نشه ییزو موادو له ممنوعیت وروسته د دغه موادو د کښت او تولید یو رپورټ برابر کړی دی. د انګلستان د ټلویزیون څلورم چینل رپورټ ورک چې که څه هم طالبانو ویلي چې دغه ډله د نشه ییزو موادو په کښت او تولید پورې د افغانستان د عایداتو د پیاوړتیا په غوسولو پسې ده خو د دغو موادو پریمانه ګټې ته په پام سره په دې لاره کې ډېرې ستونزې موجودې دي. د کابل د شپږمې سیمې د پولیسو مرستیال عبیدالله مدبر په دې اړه وویل قدرت ته د طالبانو له رسېدو او د ملا هبت الله اخوندزاده لخوا د نشه ییزو موادو د کښت له ممنوعیت وروسته خلک په ښه امنیت کې ژوند کولی شي. خو د دغې رسنۍ پر اساس په هلمند کې د طالب ځواکونو پراخ شتون چې په نړۍ کې د هیروینو د تولید لوی مرکز دی په دغه ولایت کې د نشه ییزو موادو کښت او تولید هم هغه راز دوام لري. دغه رسنۍ وویل حتی په هلمند کې د انګریز ځواکونو د شتون په وخت هم په دغه ولایت کې د نشه ییزو توکو کښت زیات شي او دغه موضوع په افغانستان کې د نشه ییزو موادو سره د مبارزې سختوالی په ښه توګه څرګندوي. دغه کانال زیاتوي که څه هم طالبان په تیر دولت کې د نشئیزو موادو د کښت د ممنوعیت په برخه کې ځینې کامیابۍ لاسته راوړي، خو دمګړې د بندیز د دوام او د متبادل کر د نشتوالي او پیسو ته د طالبانو د ضرورت په وجه دغه ډله به په دې لړ کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. رپورټ زیاتوي چې په تیره میاشت کې د نشئیزو موادو د بیې د زیاتېدو او حتی د طالبانو لخوا د ممنوعیت او د مالیاتو د لګولو سره سره د هغې کښت زیات شوی دی. په هلمند کې یو کاروانګر په دې اړه انګریزی رسنۍ ته وویل، کاروانګر خریدار پلورونکی او دولت د نشئیزو موادو له تجارته ګټه ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د مشر په امر د هر ډول نشئیزو موادو او الکولي مشروباتو استعمال، انتقال، پیر پلور، واردات او صادرات او د تولید کارخانې په درست افغانستان کې منع شوي دي. په دا وروستیو کې نیویارک ټایمز هم په یو رپورټ کې د نشئیزو موادو د کښت په کنټرولولو کې د طالبانو په وس او توان شک ښکاره کړی و. یمن کې د اوربند د اجرا په لار کې د سعودي ائتلاف کارلنګونې دوام لري. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د مذاکراتي پلاوي مشر په یمن کې د اوربند د اجرا په لار کې د تیریګر سعودي ائتلاف د کارلنګونو د دوام خبر ورکړی دی. په یمن کې سراسري اوربند د اپریل له 2 نیټې اجرایی شوی دی، خو سعودي ائتلاف یې هر ورځ خلاف ورزي کوي. د ایران پریس د خبر له مخې عبدالسلام پرون په دې خبرې سره چې سعودي تیریګر د اوربند په خلاف ورزي سره د هغې په لاره کې خنډونه اچوي او په پروازونو کې ګډوډي رامنځته کوي او د کښتیو د تګ راتګ مخه نیسي زیاته کړه. د سعودي پوځیانو لخوا په سرحدي سیمو کې د یمنیانو شهادت د اوربند ستره او پراخه خلاف ورزي ده. د موساد الوتکه په ریاض کې کوزه شوې ده. صهیونیستي رسنۍ د عربستان په پلازمینه کې د موساد د ځانګړې الوتکې د کېناستو خبر ورکړی. د صهیونیستي رژیم د کان چینل خبریال شمعون آران پرون په یو رپورټ کې وویل، کوم الوتکه چې مخکې موساد استعمالوله نن په ریاض کې کوزه شوې ده. آران زیاته کړه، ګمان کېږي چې دا کار سیمې ته د امریکې د ولسمشر جو بایډن د سفر د سریزو د برابرې دو په لړکی شوی وي. ټاکل شوی چې جو بایډن د روانې جولای میاشتې په 23 نیټه نیواکي فلسطین ته سفر وکړي. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې له یوې خوا صهیونیستي رژیم کابینه له سیاسي کړکېچ سره مخامخ ده او له بلې خوا د فلسطین د خلکو خلاف د صهیونیستانو جنایتونه زیات شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکې په میزوري ایالت کې د ډزو له امله شپږ تنه مړه او ژوبل شوي دي. د امریکې د میزوري ایالت په کانزاس سیټي کې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. د کانزاس سیټي پولیسو ویلي چې د ډزو دغه پیښه په ځایي وخت وړم شپه په دغه ښار کې د یو نایټ کلب مخې ته رامنځته شوې ده. د بریدګر یا بریدګرو د هویت او همداشانې د انګیزې او د پیښې د جزئیاتو په هکله تر اوسه ډېر معلومات نه دي ترلاسه شوي. د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په امریکې کې د وسلوالو شخړو او تشدد پیښې ډېرې زیاتې شوي دي. سره له دې چې په امریکا کې د نړۍ کابو 15% خلک اوسیږي، خو د نړۍ 1.5% کسان چې په وسلو سره ډله ایزې وژلې ترسره کوي په دغه هیواد کې موجود دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
عربستان ته د جو بایډن د سفر د توجیه لپاره هلې ځلې زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړي. سعودي عربستان ته د سفر په درشل کې د امریکې ولسمشر جو بایډن په یوه تبصره کې چې په واشنگټن پوسټ کې خپره شوې ادعا کړې ده چې د هغه د ولسمشرۍ په یو نیم کلنه دوره کې د لویدیځې آسیا سیمه پر امنه شوې او د پخوا په پرتله پکې ثبات قائم شوی دی. بایډن په داسې حالاتو کې د لویدیځ آسیا سیمې ته سفر کوي چې سعودي عربستان ته د هغه سفر له پراخو داخلي او بهرنیو نیوکو سره مخامخ شوی دی. په تیرو دوو کلونو کې د امریکای او عربستان ترمنځ اړیکې د ریاض د بشري حقوقو د خلاف ورزي د واشنگټن پوسټ د خبريال جمال خاشوکجي د وجلې او همدارنګ د سعودي په خلاف د بایډن د سختو خبرو له امله کړکېچنې شوې وي. د امریکې د استخباراتي ادارو پلټنې خودنه کوي چې جمال خاشوکجي د سعودي عربستان د ولی عهد له لورې وجل شوی دی. د بایډن د سفر مخالفان وایي هغه څه چې بایډن لپاره اهمیت لري د تیلو او عربستان ته د امریکې د حکومت ضرورت دی. بایډن په داسې حال کې عربستان ته په سفر ځي او د سعودي له ولی عهد بن سلمان سره ملاقات کوي چې له دې مخکې له رسنیو سره په مرکه کې د محمد بن سلمان په ګوښه کېدو او د بشري حقوقو د نقضونې په ختمېدو یې ټینګار کړی و. هغه د محمد بن سلمان څخه د یو ګوښه شوي او منځوي کس تر عنوان لاندې یادونه کړې وه، خو اوس جو بایډن د خپلو مخکنیو ویناو په پوټه عربستان ته ور روان دی چې محمد بن سلمان سره د تیلو د یمن د جګړې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو او له اسرائیلو او عربستان د رژیمونو ترمنځ د همکاریو او پوځي ائتلاف په شان د مسایلو په حق له سلام مشورې وکړي. د امریکې یو شمېر سیناټرانو د بایډن د دغه سفر په مخالفت کې په یو لیک کې هغه ته په خطاب کې ویلي دي مونږ د اجازه نشو ورکولای چې محمد بن سلمان باید دا سوچ ونه کړي چې د خپلو تیروتنو د پایلو سره د مخامخیدنې پرته کولای شي حکومت وکړي. سعودي عربستان ته د بایډن د سفر په حق له پراخو نیوکو وروسته د امریکای ولسمشر په واشنگټن پوسټ کې د یوې تبصرې په خبرولو سره هڅه کړې چې عربستان ته له سفر او محمد بن سلمان سره له خبرو اترو څخه دفاع وکړي. بایډن همدارنګه ادعا کړې ده چې د هغه د یو نیم کلنې ولسمشرې په دوره کې د لویدیځ آسیا سیمه پر امن شوې او یو موټی شوې ده. داسې یوه ادعا چې د مایک پومپیو په څیر د امریکې مخکنیو چارواکو ناسمې بللې ده. په حقیقت کې بایډن په داسې حالاتو کې لویدیځ آسیا ته سفر کوي چې د ایران په خلاف د امریکې بندیزونو او د فشار سیاست ماتې خوړلې ده. افغانستان څخه امریکایي ځواکونه په ناڅاپه وتلي دي. په عراق او سوریه کې د امریکې سیاستونو ماتې خوړلې او په یمن کې لا هم جګړه روانه ده. په داشان حالاتو کې بایډن امریکا د سیمې د امنیت او ثبات لامل بولي. د امریکې د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای مخکنی چارواکي پیل پیلار په دې اړه وایي د لویدیځ آسیا د هیوادونو په وړاندې د جو بایډن سیاست د امریکې د ماتې د څرګندېدو سبب شوی دی. بایډن په داسې حالاتو کې د لویدیځ آسیا د امنیت په حق له خبرې کوي چې نه یوازې د لویدیځ آسیا په خلاف د امریکې کمپاین ماته خوړلې، بلکې اوس د یوکراین او د روسیې د جګړې له امله د تیلو کمښت په سیمه او نړۍ باندې ناسمې اغیزې کړې دي. په دې خاطر عربستان ته د بایډن د سفر یو اصلي هدف د تیلو د زیاتولو لپاره د عربستان او د هغه د عرب ملګرو هڅول دي. د امریکې مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ تیلو ته د امریکې د ضرورت په حق له وویل مونږ داسې یو ولس یو چې د تیلو د ضرورت د پوره کولو لپاره د وینزویلا او د سعودي عربستان په څیر هیوادونو ته سوال زاری کوو. که څه هم په تیرو میاشتو کې یو شمېر امریکایي چارواکو او رسنیو عربستان ته د بایډن د سفر د توجیه کولو لپاره هڅه کړې، خو د سیمې په هیوادونو کې روان حالات د امریکې د سیاستونو د نه بریالیتوب ښودنه کوي. دا یو ښکاره خبره ده چې د امریکې سیاستونه هیڅکله په لویدیځ آسیا کې د ثبات او د امنیت په لړ کې نه دي پاتې شوي او تل یې هڅه کړې ده چې په لویدیځ آسیا کې جنگ او جګړې رامنځته کړي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل اډرسونه دي. نو په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ
پانا. دوستانو د تاریخ لا ایو بلې پانه سره ز جمیل بنگش تاسو خدمت ته حاضر شوم. ایزانو نندن نه ورز یا سه شنبه د یو زرو څلور سوه لومړی هجری لمریز کال چنګاښ ته میاشتې یوویشتمه نېټه ده چې د څوارلس سوه درې څلوېښتم هجري قمري کال د ذلحجې یا لوی اختر لا دولسمې او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د جولای لا دولسمې نېټې سره سمون خوري. نه سوا اویا کلا مخ کې د څلور سوا درې اویام هجری سپوږمیز کال د ذل هجې په دولسمه نېټه د ځنو روایتونو له مخې د ایران مشهور شاعر حکیم عبدالمجد مجدود بن آدم سینئی غزنوی په غزنین کې وزیږېده. د فارسی شعر دغه مسلمان استاد په ځوانۍ کې شعر ویل پیل کړل او په پیل کې به یې د رجال او بزرګانو مدح ویلې، خو ناڅاپه پکې یو حیرانوونکی بدلون راغی چې د خانې کعبې په لور روان شو او حج ته لاړ. سینئی په مکه مکرمه کې د کعبې او مکه معظمه د دیدار په شوق و قصیده وویله او له هلته نه له ستنېدو وروسته سموده په بلخ او نورو ښارونو کې پاتې شو. هغه څه چې د سینئی له سفرونو پاتې هغه شعرونه او قصیدې دي چې هغه په خراسان او بلخ کې ویلي او د بلخ په کارنامې مشهور دي. سینئی یو ځل بیا په غزنین کې له ستنېدو وروسته د خپلې مشهورې قصیدې حدیقة الحقیقه پوره کولو ته مخه کړه. سیر العباد الی المعاد ټولګه چې په خراسانی طریقه کې د هغه د مهارت بیانونکي د طریق التحقیق مثنوي چې د حدیقه په وزن ده. سینئی په کال کې پنځه سوه اته ویشتم قمری کال کې پای ته رسولی دي. عقل نامه، عشق نامه او تجربه العلم د دغه خار قریحا لرونکي ایرانی شاعر لا نورو ارزښتناکو آثارو دي. سینئی په پنځه سوه پنځه دیرشم هجری سپوږمیز کال کې وفات شو او مقبره یې په غزنین کې ده. پنځه سوه درې کاله پخوا د نهه سوه څلوېښتم هجري سپوږمیز کال د ذل هجې د میاشتې په دولسمه نېټه په محقق قرکی مشهور د اسلام یو ستر فقیه علي بن حسین قرکی عاملی وفات شو. هغه لومړنی په خپل زیږنځي یعنی د لبنان په جبل عامل کې او بیا په نورو اسلامي هیوادونو کې د خپلو دینی او علمی معلوماتو بشپړول پیل کړل او بیا ایران ته راغی او د سترو علمی کلتوري او ټولنیزو خدماتو سرچینه وګرځید. دا شان چې د هغې زمانې په ډیرو کتابونو کې په بزرګي یاد شوی دی. دا کرکی عاملی له ارزښتناکو کتابونو څخه جامع المقاصد، شرح الشرای او رساله عدالت ته اشاره کولی شو. او اتیا کالا پخوا د دیارلس سوه څوارلسم هجري لمریز کال چنګاښ په یوویشتمه نېټه په مسجد ګوهرشاد پاڅون مشهور د ایران د مذهبي ښار د مشهد د مسلمانو خلکو پاڅون پیل شو. په دغه ورځ د مشهد مبارز او مسلمان خلک چې د هغو په مخ کې مبارز او ژمن روحانیون روان وو، د رضا خان پهلوي او په ایران کې د اسلامي کلتور د له منځه وړلو او د پردي کلتور د واکمنولو لپاره د هغه اقداماتو پر ضد ودرېدل. په دغو ټولو اقداماتو کې د رضا خان یو اقدام د مسلمانو ښځو له سرونو په جبري توګه د حجاب ایسته کول وو، خو خلکو د دین سره د دښمنۍ لپاره د رضا خان له طرحو سره مخالفت وکړ او د هغه په مقابله کې ودرېدل. دغه پاڅون د حضرت امام رضا علیه السلام د حرم په څنګ کې په ګوهرشاد جماعت کې خپل اوج ته ورسید او د رضا خان عواملو دغه پاڅون د خلکو په وهلو او وژلو سره وسپل. شپږ اویا کال پخوا د 1946 میلادي کال د جولای په 12مه نیټه په بیت المقدس کې د ارګون د سیونستي ډلې په وسیله د ملک داود هوټل وچودول شو. دغه هوټل د فلسطینی خاریانو د پریمانو تلو او راتلو او د مسافرانو د اقامت ځای وو. په دې ډول چې دغه بمونو د چاودنې له امله چې د ملک داود هوټل په زیرخانه کې خودل شوی وو، تر 200 زیات کسان وژل شول. دغه وژل شویو کسانو کې د 15 یهودیانو شتون د خودنه کوي چې سیونستان خپلو پراختیا غواړو مقصدونو ته د رسیدو او د فلسطینیانو ترمنځ د روب او طرحې د رامنځته کولو لپاره د یهودیانو ژوند ته هم کوم ارزښت نه ورکوي.
خبرونه کې درته یو ځل بیا هرکلی وایو. په دوام کې د بیت الله الحرام حاجیانو ته د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د مهم پیغام په حق له ځانګړې وینا او ورپسې لویدیځه آسیا په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسی.
دلمر په حضور کې
ایزانو د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د بیت الله الحرام حاجیانو د خپل پیغام کې فرمایلی چې مستقبل اگر زمونږ په اساس سیمه کې او په دې ورستیو کې پټوله نړۍ کې ورز په ورز الله کمزوري شوی دی. په همدې ارتباط درته نن یو ځانګړی پروګرام وړاندې کوو. په دغه پروګرام کې زجمل بنگش ل خپل ګران ملګری
عبدالماجد دورانی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی. parstoday.com/ps هم د انټرنیټي سایټ درکتی یو لنډه موسیقي او بیا خپل پیغام او د ارتباط باندې سره نور غږیږو.
قدرمن اوریدونکو د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د بیت الله الحرام حاجیانو ته په خپل پیغام کې فرمایلی دي مستکبر غرب زمونږ په حساسه سیمه کې او په دې ورستیو کې په ټوله نړۍ کې ورځ په ورځ لا کمزورې شوې ده. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په دغه پیغام کې زیاته کړې، نن سبا نور نو لیبرالیزم او کمیونیزم د لویدیز تمدن د تر ټولو مهمې ډالې په توګه د 100 کالو او 500 کالو مخکنی جلوګری نه لري. د لویدیز په پیسو د ولاړې ډیموکراسۍ عزت له نوو پښتنو سره مخامخ دی او غربي متفکران داده کیږي چې په معرفتي او عملی سربدالې اخته دي. وی ټینګار وکړي چې په سیمه کې د امریکې او د هغې د انډیوال جنایتکار یعنی غاصب رژیم پریشانی او ناکامي د فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن او افغانستان په ډګرونو کې په ډاګه لیدلې شو. حقیقت دا دی چې د شوروي او کمیونیزم له ټوټې کېدو وروسته لویدیځ نړۍ د امریکې په مشرۍ هڅه وکړه چې لیبرالي او سرمایداري ارزښتونه یو کامیابه بیلګه او د نړۍ د ولسونو لپاره یوازنی انتخاب معرفي کړي. لویدیځ نړۍ په همدې موخه په نړۍ کې د دغه نظریې د دودولو او ورتپلو لپاره ټول پوځي، سیاسي، اقتصادي، کلتوري او رسندوی اوزارونه کارولي دي. خو زیاتره کارپوهان په دې باور دي چې د یو سلطګر قدرت په توګه د امریکې ولکه په دې وروستیو کلونو کې مخ په زوال شوې ده او دغه هیواد په نورو باندې د خپلو غوښتنو د ورمنلو توان نه لري او دې حقیقت نړۍ لمخ کې نه زیاته د څو قطبي نظام په لور بې ولیده. مشهور امریکایي پوهاند او نظر خاوند نوام چامسکی وایي
د امریکای زوال پیل شوې ده او په دې حق لا د امریکایي چارواکو ادعا چې دغه هیواد به د دنیا بې ساري قدرت وي له خیالي پولاو پرته بل څه نه دي. د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د دباو اچولو په لړ کې د صهیونیستي رژیم په شمول د امریکې او د هغې د انډیوالانو ماتې او همداشان د سوریې، عراق، لبنان، فلسطین، افغانستان او یمن د بدلونونو په وړاندې سیاسي او پوځي ماتې د هغو مدایانو د ناتوانۍ څرګندې نمونې دي چې ځانونه به پر نړۍ مسلط قدرتونه ګڼل. اقتصادي حقیقتونه هم چې د امریکې د قدرت له اصلي عواملو ګڼل کیږي خودنه کوي چې دغه هیواد نور نو د پخوا پشان برتری نه لري. د چین پشان هیوادونو د اقتصادي قدرت د ورځ تر بل زیاتېدو د امریکې اقتصاد له چیلنج سره مخامخ کړی دی. د دنیا له ناخالص تولیده د امریکې ونډه په 1980 کال کې تقریبا 50% وه، خو دغه رقم له هغه وخت وروسته په کمیدو شو او په 2020 کال کې 0.4% ته رسیدلې ده. بلومبرگ چینل تیر کال رپورٹ ورکړ چې په 1980 کال کې د نړۍ د ټول اقتصاد کابو 40% امریکې لره ځانګړی وو، خو دغه رقم اوس سخت کم شوی دی او تمه ده چې په 2040 کال کې تقریبا 40% ته راټیټ شي.
دوستانو، ټولنیز ستونزې هم په نړۍ کې د امریکې د سلطې د زوال یو بل اړخ څرګندوي. دا هیواد ډول ډول ټولنیز مسایل تجربه کړي او له امله خپل ملي قدرت په خطر کې ویني. جنسیتی، کلتوري، مذهبي او لټولو مهم نسلي او توکمیز ستونزې او د وسلوالو شخړو په تیر بیا د وجلو د شمیرنو زیاتوالی د دغې مدعا یو تایید دی. اٹلانٹک اخبار نے 100 ورځې مخکې په مقاله کې د امریکا کورنۍ او ستونزو ته په اشاره سره ولیکل چې د دنیا یوازینې ستر قدرت اوس په یو ماته خوړلی حکومت بدل شوی دی. د امریکې د مودو سلطا اوس د ټولنیزو ناقراریو او د سیاسي حاکمیت د ختمېدو په وجه په لړزیدو شوی دی. د پانګې او شتمنۍ په ویش کې ستر درز دا شان چې د 1% شتمنۍ ټولنې پانګه د نورې ټولې ټولنې لا 500% زیاته ده. د امریکې په سیاست کې د فاسدو پیسو رول او سیستماتیکا توکم پالنه چې پریمانه نښې د تور پوستو خلاف د پولیسو په تاوتریخوالي او له آسیایي توکمو سره په بد چلند کې لیدل کیږي او همداشان د سیاست بې مخینې دوه قطبي کې ده د امریکې د مهمو کورنیو ستونزو یوازې یوه برخه ده.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر د بیت الله الحرام حاجیانو ته د خپل پیغام په یو بل برخه کې د اسلامي بیداری او پوهاوی د وده ځلانده پایلو او د مقاومت په حیرانوونکي ښکارندې باندې په ټینګار سره وفرمایل، فلسطین د دغه حیرانوونکي ښکارندې د ځلیدو یو ډګر دی چې توانېدلې قانون ماتوونکې صهیونیست رژیم له یرغلیز حالت او شور ماشور څخه دفاعی او د نرمه حالت تبوزی او روانه سیاسی، امنیتی او اقتصادی ستونزې پرې وروتبی. د مقاومت نورې ځلاند نخې په لبنان، عراق، یمن او د نړۍ په ځینو نورو سیمو کې لورایا لیدلې شو. په دې وروستیو کلونو کې د لویدیځې آسیا په مختلفو سیمو کې د مقاومت رامنځته کېدل سبب شول چې د مقاومت چورلیز د نړیوال استکبار او د اسلام د دښمنانو په وړاندې سترې بریاوې ترلاسه کړي. په سوریه کې د سترو دسیسو سره سره د دغو هیواد حکومت د مقاومت د چورلیز په مرستې سره کلک ودرېده او ځان یې ټینګ کړ. په عراق کې هم د داعش ترهګرې ډلې له جوړېدو وروسته هڅه وشوه چې دغه هیواد د ترهګرو تر ولکې لاندې راشي، خو داعش ډلې هم د مقاومت د 44 په برکت ماتې وخوړله او اوس په وړو او تیت پرکو ډلو بدل شوی دی چې هر څومره د پس ځنې واړه عملیات ترسره کوي. همداشان یمن چې د عربستان او د هغه د انډیوالانو له دسیسې او پوځي تیری سره مخامخ دی مقاومت جاری وساته او د تیریګرو په وړاندې پرله پسې بریاوې ترلاسه کړې تر دې چې اوس عربستان د لنډمهاله اور بند منلو ته مجبور شوی دی. فلسطین هم د اسلامي نړۍ اصلي مسأله او د مقاومت د حرکت ستره نښه بللی شو. اوس په فلسطین کې د مقاومت هوډ ډیر زیات دی او سره له دې چې د قدرت انډول نشته خو صهیونیستي رژیم د فلسطین د خلکو خلاف پراخ جنگ نشي پیلولی. دا په داسې حال کې دي چې د فلسطین خلک د صهیونیستي رژیم خلاف یو اوږد او ستومانه کوونکی جنگ جوړولو ته تیار دي او په دې وروستیو کلونو کې د نیواګرو صهیونیستانو خلاف ګڼې بریاوې ترلاسه کړې دي.
ایزانو په پای کې باید د میدان تر ټولو غوره مثال ته هم اشاره وکړو چې په هوښیارې سره د مقاومت شورلیز جوړ کړي او داغه مشري وکړه. اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قدس ځواک شهید شوی قماندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی چې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په لارښوونه سره په دې لاره کې تر عمره مقاومت وکړ او د امریکایي ترهګرو په لاس شهید شو. شهید سلیمانی لا غژمنو کسانو څخه و چې د فلسطین او د مقاومت د جبهې په وړاندې خپل رول او دنده په خپل دو او خیسته توګه ترسره کړه او نمونه د مقاومت د جبهې پیاوړتیا او په غزې کې د فلسطین له خلکو ملاتړ او د صهیونیستي رژیم په وړاندې د حزب الله او د مقاومت د جبهې بریا ده.
تهران رادیو مینوالو د لمر په حضور کې نومې لړۍ کې مو نن د اسلامي انقلاب د معظم رهبر لخوا حاجیانو ته د مهم پیغام په حقله وینا واورېدله. په دې هیله چې ساسو د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي نو په همدې ځای موږ هم ساسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړي او بریالي اوسئ.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونې خګومینوالو په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
جمیل حسین بنگش
د لویدیزی آسیا د زینو مهمو پیښو په اړه لونیس پروګرام سره تاسو په خدمت کې دي. په دغه نننی مطلب کې درته د لویدیزی آسیا یا هم هغه منځنی ختی سیمې د تیرې اونۍ ځینې مهمو پیښو خلاصه او ورپسې مو هم یوې تحلیلي برخې اورېدو ته رابولو. نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو په سر کې هم لکه څنګه چې مخکې مدار تو ویل د لویدیز آسیا د تیرې اونۍ د مهمو پیښو خلاصه درته وړاندې کوو. په الجزایر کې د اسماعیل هنیه او محمود عباس سره لیدو کته. په رام الله کې د اسرائیلو له جنگ وزیر سره د محمود عباس کتنه. او په عراق کې د سیاسي سلام مشروع دوام په تیرې اونۍ کې د لویدیځ سیاسي میزنې مهمې پیښې وي چې د زنو مهمو په اړه اوس هم رابولو تاسو تحلیلي برخې اوریدو ته.
د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه او د فلسطین د کورواک تشکیلاتو مشر محمود عباس تیرې سه شنبې ورځې د دوه اړخیزو اړیکو له څو کلنې غوڅې دا وروسته سره لیدکته وکړه. د اسماعیل هنیه او محمود عباس دغه لیدکته په الجزایر کې شوي او د الجزایر ولسمشر عبدالمجید تبون د سه شنبې په شپه له فرانسې د الجزایر د خپلواکۍ د شپې تمې کلیزې په جشنونو کې د فلسطینی او پلاو د ګډون په څنډه کې د اسماعیل هانیا او محمود عباس پښتون سره یو ناسته جوړ کړه. د الجزایر ټلویزیونی چینل د دغې کتنې د عکسونو په خپرولو سره د اړیکو په څو کلنې سړې دا پسې د دواړو لورو لی د کاته تاریخي وبلل. حماس غورځنګ هم په خپل انټرنیټي سایټ کې د یوې لنډې اعلامیې په خپرولو سره دغه لی د کاته برادرانه وبلل. اسماعیل هانیه په الجزایر کې د فلسطین د کورواک تشکیلاتو له مشر محمود عباس سره لی د کاته د فلسطین د مبارزې د لرلید لپاره یو نوی مرحله وبلله او د غرازی وویل د فلسطین ولس چې دغه بهیر ته ډیر امیدونه لري د دغه کتنې هرکلی کړی دی. اسماعیل هانیه د غراز ټینګار وکړ د فلسطین ازادي لا مقاومت او وحدت او یووالي پرته تحقق نه مومي، یوه داسې موضوع چې په ملي ضرورت بدله شوې ده. په همدې دلیل مو د الجزایر د ولسمشر عبدالمجید تبون بلنې ته په مثبت ځواب ورکولو کې چې د فلسطین په ملي وحدت ټینګتیا کوي هیڅ شک ونه کړ.
دوستانو، د الجزایر د ملي پارلیمان مشر صالح قجیل هم په دغې کتنې کې د فلسطین موضوع د الجزایر د حکومت او ملت لپاره یوه مرکزي موضوع بلله او ویل چې الجزایروال د قدس په مرکزیت سره د یو خپلواک هیواد د جوړیدو په باب د فلسطین د ملت په حق ټینګار لري. قجیل د فلسطین له ایډیا څخه د ملاتړ د دغه ټاټوبي له ملت سره د بېقید او شرط مرستو او له استعماري پلانونو او د خارګوټو له سیونیستي کولو سره په مقابله کې د فعالې وسلې په خاطر د فلسطین د ملي انسجام د ساتنې لپاره د الجزایر په ژمنتیا ټینګار وکړ. د اسماعیل هنیه محمود عباس تاریخي کتر لودیزه آسیا سیمې ته د امریکا د ولسمشر جوزف بایدن د سفر په درشل کې همداراز په نیواکي ټاټوبه کې د نفتالی د کاتنې له دړې وړې کې ده او د کابینې له دړې وړې کې ده سور زورسته شوې ده. د 2006 میلادي کال په پارلماني انتخاباتو کې د حماس غورځنګ په بریالیتوب پسې چې وتوانید د څلور اویا څوکیو په ګټلو سره د پارلیمان واکمن ګوند شي. د محمود عباس په مشرفت غورځنګ په پیل کې د انتخاباتو نتیجې ومنلې، خو د انتخاباتو له نتیجو سره د امریکا او اروپا له مخالفت وروسته په دې پلما چې حماس یوه ترهګره ډله ده د نتیجو له منلو ډډه وکړه. حماس غورځنګ دغه پیښې د نه ملو وبللې او اعلان یې وکړ حکومت به په غزه تلانګې کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، ځکه دغه حکومت د رایو صندوقونو ته لاتدو لارې او د ملت په کلک هوډ سره واک ته رسیدلې دي. دا هماغه کاله تر دې دمه د فلسطین د کورواک تشکیلاتو او حماس په اړیکو کې تاوتریخوالی او اختلاف واکمن شوی دی.
لا اسماعیل هانیه سره د محمود عباس له لیدو کتو یوازې دوه ورځې وروسته د فلسطین د کورواک تشکیلاتو مشر محمود عباس د سهونیست رژیم له جنگ وزیر سره لیدو کته او د دغه رژیم له لومړي وزیر سره هم ټلیفوني خبرې وکړې. د سهونیست رژیم له جنگ وزیر بنی گانټ سره د فلسطین د کورواک تشکیلاتو له مشر محمود عباس سره په رام الله کې لیدو کته وکړل. محمود عباس په دغې کتنې کې چې سیمې ته د جوزف بایدن له سفره څو ورځې مخکې ترسره شوه لاسلیک شوو موافقو ته د احترام او د سیاسي افق د رامنځته کولو او هم د هغو اقداماتو د دریدا پر اهمیت ټینګار وکړ چې د حالاتو د ترنګلتیا لامل کیږي. پر دې سربیره محمود عباس د جمعې په ورځې په تیرو 5 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د امنیتی ملګرتیاو د دوام په باب له سیهونستي لومړی وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. د دغه رژیم له لومړی وزیر سره د محمود عباس تر ټولو وروستی تماس 2018 کال ته ورګرځي چې د محمود عباس او بنیامین نتنیاهو ترمنځ شوی و. د محمود عباس دغه اقدامات د فلسطینی ډلو له اعتراض سره مخامخ شول. د حماس او اسلامي جهاد غورځنګونو په شمول فلسطینی ډلو ټپلو تل د سیونیست رژیم او د رام الله د کورواک تشکیلاتو ترمنځ په امنیتي غږ ملتیاو اعتراض کړی او د دغو اړیکو د ختمولو غوښتنه یې کړې ده. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ ویندوی طارق سلما د تیرې جمعې په ورځ په لویدیځي غاړې کې د مقاومت د ځواکونو په ضد له سیونیستي نیواګرو سره د فلسطین د کورواک تشکیلاتو او د دوی د امنیتي او فوجي ارګانونو د ملګرتیا او په محکومولو سره ټینګار کړی. پر امنیتي لیدو کاتو او تماس باندې ټینګار د سیهونیست دښمن له ګټو او د هغوی له نقشو سره مرسته او د دوی خدمت کول دي او د فلسطین د ملت په ضد هرې ورځې د تیریو لپاره د دښمن لاس پرانیزي. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ ویندوی له دښمن سره د رابطې دوام چې د فلسطین په ملي ساویه یوه ممنوعه او مجرمانه چاره ګڼل کیږي د هغه وحدت په بیرته ترلاسه کولو کې یو اساسي خنډ دی چې د فلسطین ملت یې چغه پورته کوي او د اسلامي امت پتمن ورته هیله لري. ښاغلی سلما له سیونیستین نیواګرو سره د فلسطین د کورواک تشکیلاتو له امنیتي ملګرتیاو سره سره د اردن سین په لویدیځي غاړې کې د مقاومت او مبارزې دوام ته په اشاره سره ټینګار کړی. موږ د نیواګرو له تیریو او د خارګوټو جوړونکو پروژې سره د مقابلې او مبارزې لپاره په لویدیځي غاړې کې د فلسطین د اسلامي جهاد د میړنیو کنډکونو په توان کلک ایمان لرو.
او د عراق له پارلماني انتخاباتو وروسته له سیاسي بندونو د وټرلو لپاره دغه هیواد د سیاسي ګوندونو او ډلو ټپلو او عربو شخصیتونو ترمنځ یو سیاسي سلا او مشورې تیرونه هم روانوي. په همدې لړ کې د عراق د پارلمان مشر محمد الحبوسی په پنځشنبه ورځ د عراق د اصحاب اهل الحق غورځنګ له منشي قیس خزلی سره په کتنې کې له سیاسي بحران د وټلو د لارو چارو او د عراق د سیاسي بدلونو په باب ارزونه وکړه. په دغه کتنې کې لورو د ملي منسجم او مضبوط ملي حکومت د جوړولو په لاره کې د خندونو د لرې کولو لپاره د هلو ځلو له اوږدولو د ډډه کولو او په سیاسي بهیر کې د پرمختګ په خاطر درستو ډلو ټپلو ته د ګډې ملګرتیا د ضرورت په ډاډمن پیغام ټینګار وکړ. عراق د کردستان وطن پالې ټولنې مشر بافل طالبانی په بغداد کې د عراق د پخوانی ولسمشر جلال طالبانی په کور کې د دغه هیواد لومړي وزیر مصطفی کاظمی او د ولسمشر برهم ساره کوربه و. په دغه کتنه کې د عراق سیاسي امنیتي او اقتصادي بدلون وارزول شول او خبرو اترو او تفاهم ته د لومړي په بد ورکولو او د سیاسي ځواک د غونډولو لپاره پر هلو ځلو بحث او د نظر تبادله وشوه. د عراق د ملي نه حکمت ګوند رهبر سید عمر حکیم هم د کردستان د وطن پال اتحادی لمشر بافل طالبانی سره په کتنه کې ویل چې د غوړه ملي حکومت جوړخ باید په درستو ډګرونو کې د عراق ملت ته د ډاډ ورکولو په لړ کې وي. د عراق د ملي حکمت بهیر یا غورځنګ رهبر کرد سیاسي ډلو ټپلو څخه وغوښتل شي د ولسمشر د کاندید په باب سره موافقه ته ورسیږي، ځکه چې دا موضوع د حکومت د جوړیدا او د سیاسي بحران د سترې برخې په حل کولو کې ډیر رول لري. امار حکیم ممداراز په دې خبرې په ټینګار سره چې درس لوري په هیواد کې د سیاسي بندون د ختمولو مسؤل دي. یو ځل بیا یې په عراق کې د ونډې لا وختنې او د څوکیو لا ویش لیرې د صادق او ښه ملي حکومت جوړیدا وختنه وکړه.
Thank you.
په وین حال کې د شیانو د غږ ملون کې چوکاټ ځینو غړو مسولانو د مصطفی کاظمی له صدر اعظم سره خپل مخالفت اعلان کړ. په التار التنسیقی مشهور د عراق د شیانو د غږ مل کمیټې یا غږ ملون کې چوکاټ سره اړوند د القانون حکومت ائتلاف یو مسول کاظم الحیدری د تیرې پنجشنبه په شپه ټینګار کړی د سیاسي ائتلافونو په داخل کې ځینې نامې مطرح کیږي. همدا راز یو شمیر شناندی په ګمانونو سره ځینې کسان د صدر اعظم کاندیدان ګڼي، خدا چاره سم نه ده او د راتلونکي لومړی وزارت لپاره هیڅ نامه نه ده اعلان شوی. الحیدری دغه راز وویل ځینو کسانو د الکاظمی نامه د صدر د بهیر د منلو وړ یوې چیرې په توګه معرفي کوي، خو دا سم نه ده او غږ ملوونکي چوکاټ د دې چوکۍ لپاره هیڅ یو شخصیت نه دی معرفي کړی. څه موده مخکې د عراق په پارلمان کې د صادقون فریکشن استازی محاسن الدلیمی هم روښانه کړی ده زیاتره سیاسي فریکشنونه د مصطفی کاظمی د بیا لومړی وزارت سره مخالف دي، ځکه د هغه د صدر اعظم پړاو له ډیرو ترنګلتیاو او مشکلاتو ډک وو. الدلیمی دغه راز وویل د الکاظمی د بیرته صدر اعظم سره دغه پارلماني او سیاسي مخالفت د هغه د تیروتی کارچار په دلیل دی، یو داسې کارچار چې د ترکی او امریکا د لاسوهنو په وړاندې د عراق د ملي حاکمیت د ساتلو لپاره د هیڅ اقدام د نه غوره کولو او د سیاسي او اقتصادي ترنګلتیاو او بحرانونو د رامنځته کېدا لامل شوی دی. د عراق پارلماني انتخابات تیر کال ترسره شول، خو تر دې دمه سیاسي بهیرونه د عراق د نوي ولسمشر او لومړي وزیر د معرفي کولو په باب موافقې ته نه دي رسیدلي. د سیاسي ډلو ټپلو ترمنځ اختلافات او د سیاسي بندون دوام سبب شوی د صدر بهیر استازي چې د پارلمان درې اویا څوکۍ درلودې د مقتدا صدر په غوښتنې په پارلمان کې لشتونه ډډه کړې ده.
ایزانو د دې پروګرام ختم دلته پای ته رسید. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
سرلوړی اوسئ.